پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت د خوګیانو د ولسونو په غوښتنه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي او دا هم اوري چې د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لوړ رتبه امنیتي مقامات کندوز ته تللي او دغلته د طالبانو داعش پر ضد د جګړو د پراخولو ژمنه کړې ده. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې په یوه انتحاري حمله کې 11 کسان ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. تیره شپه د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او په عراق کې 2 وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي. پر خبرونه: نن سهار د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې یوه انتحاري حمله وشوه. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 ملکیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ښاغلي صالح تایید کړ چې د دوو ملکیانو ټپي شوي ملکیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. صالح وویل د دغې انتحاري حملې هدف د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر و، خو هغه په دې پیښه کې روغ رمټ پاتې دی. صالح وویل دغه پیښه نن سهار شاوخوا لسنیمی بجی هغه وخت شو چې د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د لوګر امنیه قماندان د لوګر د امنیه قماندانۍ امنیت عامر لسنیمی تیرېده. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې 8 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هیواد سویل کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي مسؤول یحیی علوي وایي تېره شپه د اروزګان د چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د نوموړي په وینا د افغان هوایي ځواکونو لخوا د ترنکوټ لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو او چاودېدونکو توکو یو ډیپو هم په نښه شوي چې له منځه تللي. هغه وایي د دهراود ولسوالۍ کې بیا 2 کړۍ ریموټ کنټرول ماینونه کشف او خنثی شوي. ول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د 14 لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. د سرکڼو په ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه پرته ده ډیری اوسیدونکي په وروستیو څو کلونو کې د چارواکو په وینا د پاکستاني پوځ د توغندیو او وسلوالو طالبانو د حملو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سرکڼو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک غواړي د کرکټ د دې ټورنمنټ د جوړولو له لارې په خپله سیمه ډیره امنیتي ځواکونه وهڅوي.
نظامی ځواکونو قهرمانان او اتلان احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي. موږ د په دې میدان کې تشویقی کولای شي چې موږ په سنگر کې هم تشویق کړو او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
په پام کې ده چې د سرکانو د کرکټ ټورنمنټ کې 14 لوبډلې ګډون وکړي. په دې لس ورځنۍ لړۍ کې به د کونړ ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته: په عراق کې 2 وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو کسانو د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهراون په سیمه کې لومړی پر ملکي وګړو ډزې وکړي او وروسته یو ځان والوزاو. له دې مخکې عراقي رسنیو ویلي چې په چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلوالو حملو مسؤلیت داعش ډله په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې پریکړه کړې ده چې د یو ترک ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به روانه اونۍ کې نه کیږي. څارنوالانو رضا زراب تورن کړی چې له ایران سره د امریکا لخوا د لګول شوي بندیزونو څخه په تیښته کې مرسته کوله. قاضي ریچارډ بیرمن پرون په داسې حال کې چې د قضیې د څېړنې لپاره قضایي هیئت غوره کېده اعلان وکړ، زراب به محکمې ته راونه غوښتل شي او په دې دوسیه کې به بل شامل ترکی بانک لرونکی محمد حاکان عتیلا یوازې د محاکمې غونډې ته حاضر شي. اب او اتلا دواړه د امریکایي مامورینو په توقيف کړي. ښاغلی بيرمن د محکمې په پرونی او څو په خواني غونډو کې د زراب د غیابت په اړه جزئیات ورنکړل. او د بشری حقوقو فعالان وی د بحرین یو مخکخ شیعه عالم چې په کور کې نظربند او سخت ناروغ ده. فعالان وی ډاکټرانو وړم ورځ اتیا کلن شیخ عیسی قاسم په تیرا سیمه کې د هغه په کور کې معاینه کړه او پریکړه وکړه چې هغه باید عملیات شي. ډاکټرانو وی قاسمی پر لپسې درد لري، فشار او شکرې لوړ دی او د زړه ناروغي هم لري. قاسمی د هغو تورونو له کبله چې پر ده لګېدلي ښایي د چارواکو لخوا له بحرین څخه وایستل شي. پر نوموړي د افراطیت د خپراوي او د تورو پیسو د سپینولو تورونه لګول شوي، خو د هغه پلویان دا تورونه ردوي. امریکا، برتانیا او ایران د هغه توقیف غندلی دی. د بحرین ډیری وګړي شیعه دي، خو د الخلیفه سنی کورنۍ پر دې هیواد واکمنه ده. د بحرین حکومت له 2011 کال راهیسې چې په ډیری عربي هیوادونو کې د حکومتونو پر ضد پاڅونونه پیل شول، د سیاسي مخالفینو ځپل پیل کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د ننګرهار د ولسونو او په خاص ډول د خوګیانو د خلکو په غوښتنه افغان امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي.
تنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولیږي، نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی.
دا ننګرهار په خوګیانو ولایت کې د ولسی ستونزو او مشکلاتو په اړه له دې سیمې در سره تازه جزئیات هم شریکو. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان کندوز ته لاړل او دغلته د طالبانو او داعش پر ضد د جګړې د پراخولو ژمنه وکړه.
And my brother, I hear you want more operations. We will do more operations. We are committed to the
دا نور ریپورټونه سربیره د کابل چاپ د نورسي ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا هم وری چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری بیا خبرداري ورکړي چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې لکړ کې چونو ځان ونه باسي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنی اونس پروګرام د ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ قومي مشران له حکومت غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده عملیات وکړي. د دوی له ډلې ملک شاه زمان د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د خوګیانو په نیول شو سیمو کې داعش وحشت پیل کړي او ولس له سخت ناورین سره مخ دی. دفاع وزارت بیا په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیاتو د چمتووالي خبره کوي، خو د ننګرهار ولایت سیمهییز مقامات وایي چې دغه عملیات به نن پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غږ کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وایي داعش د لیپ یاد ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وایي د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
80% خلک راکډه شوي دي. تنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولیږي، نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. او که دولت مداخله ونه کړي نو دا به بیا ډېره مشکله وي چې داعش دغه خېله کردادو داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت لپاره ډېره مشکله ده.
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې او ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربیره د خوګیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وایي د شتلې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمې خوګیانۍ ویلي وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوي او د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ سوی او ډیر ژر به دغه عملیات پیل سي.
د خوګیانو ولسوالۍ ته ترتیبات نیول سوي دي، قواوې جمع سوي دي، عملیات جریان هم لري، د هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې په تیرو څو ورځو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو شپاړس غړي وژل سوي دي. عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل سي.
نن سهار خوګیانو ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي د داعش او هغه مخالفو ډلو چلته پر وروستي فعالیت کوي. د ټول منځګړو په موخه به د ولسي خلکو همکارۍ بڼه دلته عملیات ترسره کېږي. عملیات به تر هغې پورې دوام کوي تر څو ټولې سیمې داعش خفا کړي.
ښاغلی خوګیانی وایي د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم لا روانه ده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
و امر دل چې دفاع وزارت وی ډیر شر په خوګانو کې داش پر ضد عملیات پیل وی د خوګانو خلک وای چې دلته ولسونه له سخت ستونزو او د داش له وحشت سره مخامخ دي. د پوزي چارو شمر کارپوهان وی د داش ډلې تر شا د پیوړه استخباراتي شبکو لاس ته نو ځکه پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستونزمنه کړې ده. له دې ډلې څخه یو هم باري عارض ده. زموږ همکار رحمت الله افغان له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې درې د داش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
تر هغه ځای پورې چې معلومېږي داعش په خپله یو داسې پدیده نه ده چې په هېواد کې دننه زېږېدلې وي. طبیعي خبره ده چې دا د بهرنیو هېوادونو یو پروژوي شکل دی چې په افغانستان ته سرایت کړی دی. په دې لحاظ باندې د دې په وړاندې باندې د افغانستان د حکومت مبارزه هم ساده او اسانه موضوع نه ده. یقینا چې حکومت خپل مکلفیتونه تر هغه ځایه پورې چې په توانمندي کې دي ترسره کړي دي. خو داسې دي چې دا په کلي صورت ورکېدلې ځکه ستونزمن کار دی چې د دې شاته بهرني استخبارات موجود چې په ډېر لوی اقتصاد او پیاوړي نظامي سیستم باندې
حکومت تل ولیدي چې موږ د داعش ملا ور ماته کړې ده. دوی نور نسي کولای پرمختګ وکړي، خو برعکس لیدل کېږي چې هره ورځ داعش په ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کوي. علت په څه کې ده؟
تاسو پوهېږئ چې افغانستان د کلونو را په دې خوا په یو نه اعلان شوي جګړې سره مخ دي. د حکومت سیستم او نظام هم تاسو د لیرې ویني چې په هغه پیاوړتیا لکه لازمه چې وي لکه نور دولتونه چې دي هماغه سي پیاوړي نه دي. خپل داخلي ستونزې لري. تر هغه ځایه پورې چې د حکومت مکلفیتونه دي دا کار په هر نقطه کې د افغانستان د داعش په وړاندې کړی دي او دا به نور هم وکړي. خو هغه څه چې واقعیتونه دي او هیواد او ولس او حکومتو سره مخامخ دي هغه دا دي چې جګړه ده په افغانستان کې د کلونو را په دي.
هرې صاحب څه کول په کار دي تر څو پورې د داعش مخه ډاب سي؟ یعنی حکومت څه کول په کار دي؟
زه فکر کوم چې نړیوال پوهېږي تر ټولو د مخه که داعش وي او که بل کوم مخالف د هغو په وړاندې باندې د قوي مبارزې دپاره تر هر څه د مخه په خپله کور دننه په افغانستان کې یو ځواکمن دولت اشد ضرورت دی. تر هر څه د مخه په کور دننه کې یو اتحاد، یو والی او ډیر کار ته ضرورت شته تر څو امادګي د دې لپاره رامنځته شي چې نه تنها د داعش په وړاندې بلکې د طالب او نورو مخالفینو په وړاندې په سر تا سر د هیواد کې یو قوي موقف کې حکومت واخلي.
د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه باري عارض څرګندونې واورېدې. اوس هم یو نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری بیا خبرداري ورکړې ده چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي. دغه ډله چې ایران ملاتړ کوي د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتونو یا په جګړو کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ جنګیږي. نوري اس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د لبنان صدر اعظم دا خبرداري کله ورکړ او نوري څه ویلي دي؟
بله مراد صاحب د لبنان صدر اعظم سعد حریری دغه خبرداري پرون د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ورکړی او ویلی دی چې که د ایران ملاتړ حزب الله ډله د بې پریوالي لپاره د لبنان پالیسی ونه مني او په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي استعفا به ورکړي. حزب الله شیعه ډله چې د لبنان په ائتلافي حکومت کې شامله ده، له څو کلونو راهیسې په ښکاره په سوریه کې په څه باندې شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سني یاغیانو پر ضد د سوریې ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خوا کې جګړه مخته وړي او په وروستیو کې هم عراق ته ځواکونه استولي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بغداد له رژیم سره مرسته وکړي. سعد حریری له فرانسوي سی نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دغه راز وویل، دی به په خپل حکومت کې داسې ګوند ونه مني او نه غواړي چې هغه په حکومت کې شامل وي چې په نورو عربي هیوادونو کې مداخله کوي. حریری وویل دی دې ته منتظر دی چې د بې پریوالي پر پالیسۍ چې حکومت پرې موافقه کړې عمل وشي، او زیاته کړه داسې نشي کېدی چې یو څوک خبره یو ډول او عمل بل ډول وکړي. حریری وویل یوازې په هغه صورت کې د صدراعظم پر څوکۍ پاتې کیږي چې حزب الله بې پریوالی ومني، او که داسې ونه کړي دغه څوکۍ به پرېږدي. البته د یادونې وړ بولو چې د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو هم حزب الله تورنه کړې چې په یمن کې د شیعه حوثي ډلې له یاغیانو او هم په بحرین کې د شیعه سخت دریزو ملاتړ کوي. په خپله حزب الله دغه تورنه بیا رد کړې دي.
ډېره زیاته مننه. د لبنان صدر اعظم په عین حال کې دا هم وایي چې ایران د حزب الله کلک ملاتړ کوي او د دې مسئلې حل د لبنان له وسه پورته دی. حریری په دې مرحله کې کومو مسئلو ته اشاره کړې ده؟
مراسب حریری وویل لبنان د حزب الله چې د ایران لپاره په سوریه، عراق او نورو ځایونو کې ښکېله ده په څېر مسایل په خپله نشي هوارولی. هغه زیاته کړه د ایران مداخلې پر موږ ټولو اغېز کړی دی. که دوی غواړي یعنې داسې پالیسي ولرو چې د ټولې سیمې په ګټه وي، نو راته پکار ده چې مداخله وکړو. حریری ټینګار وکړ چې سیمه یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. ایران له کلونو راهیسې په سوریه کې د سوریه د ولسمشر بشر الاسد خواني ولیده او دغه راز هم په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کړی دی. دغه راز د یادونې وړ بولو چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری له دې مخکې سعودي عربستان ته په سفر کې د تیر نومبر، البته د نومبر د روانې میاشتې په څلورمه، خپل استعفا اعلان کړې وه او ویلي وو چې بیرته لبنان ته نشي تلای ځکه چې د ژوند په خطر کې دی. خو وروسته یې ومنله او بیرته لبنان ته راغی چې تر څو په حکومت کې له شاملو ډلو سره د بدلونونو او اصلاحاتو په اړه خبرې مخته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د لبنان د صدر اعظم رفیق سعد الحریری د تازه څرګندونو جزئیات مو له نوریاس نوري واورېدل. سعد الحریری ویلي چې که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي، نو دی به بیا استعفا وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم مرزی احمدی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان د هند په پرګتی نړیوال نندارتون کې د افغاني تولیداتو د ښه کیفیت له امله په 21 هیوادونو کې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې ترکیه تر افغانستان مخته او لومړی مقام یې ترلاسه کړ.
په دغه نړیوال نندارتون کې موږ اسیا غرفې درلودې چې اکثره وچه میوه، تازه میوه، سبزیجات پکې وو، همدارنګه قالین، زعفران او ځینې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې شوې وو.
دغه نندارتون چې د نومبر په 14مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېده. په بلخ کې د ښځینه متشبسینو د سوداګریزو توکو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې په سبان د سلویښتو غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع، د کورنۍ باغچو محصولات، کرنیز توکي او لبنیات نندارې ته ښودل کیږي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې او افغان سوداګرې محبوبې زمانی ازادي راډیو ته وویل دا شان نندارتونونه افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې د زمینې ترڅنګ بیلابیل توکي هم خلکو ته معرفي کوي. اغلی زمانی وایي د دغو نندارتونونو جوړول افغان سوداګرې میرمنې هڅوي چې خپل اقتصادي فعالیتونه نور هم پراخ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی مړۍ بوجۍ 1150 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1050 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مول مرزي احمد زئی وریدل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ملي امنیت عمومي رئیس د کورنیو چارو وزیر او دفاع وزارت لوی درستیز او په افغانستان کې نور لوړ رتبه بهرني او داخلي پوځي چارواکي کندوز ولایت ته لاړل. دوی هلته خبریالانو ته ویلي دي چې د افغان ګډ ځواکونو د ژمي په موسم کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خپل هوایي او مځکني عملیات زیاتوي څو د دې ولایت ټولنه امن سیمې د دولت ضد وسلوالو له شتون پاکې کړي. زمون همکار اجمل آریان د دې چارواکو څرګندونې راخیستې دي او په اړه رپورټ لري.
دغه جګپړو چارواک وویل چې دوی په دې هدف کندز ته سفر کړی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل وویل چې په دې ولایت کې جګړو او نامنویو خلک ډېر ځورولي دي او باید د نوموړي ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي څو خلک په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
و مردم ما کتابی لحالم در گروگان طالب مانده
اوس هم زموږ خلک د طالبانو په اثرت کې ژوند کوي، باید هغوی د طالبانو له اثرت څخه آزاد کړو او زه له تاسو څخه غواړم چې باید د کندز ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړئ. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم دغه ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له تاسو څخه هیله لرو چې په دې ولایت کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کړئ او یا یې په نظامي چوکاټ کې داخل کړئ او خلک د هغوی له ظلم څخه خلاص کړئ. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي څو دغه ولایت په بشپړه توګه د هغوی له شتون څخه پاک کړي.
مشترکاً برنامه و پلانای ملتی خود برای توسعه زونی امنیتی کندز باشه.
موږ د کندز روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي او زموږ ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې لوی عملیاتونه پیلوي څو د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پوځي عملیاتونه نور هم پراخوي څو خلک د هغوی له ظلم او ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي.
Brother, I hear you want more operations. We will do more operations. We are committed to the
موږ د طالبانو پر وړاندې خپل پوځي عملیاتونه نور هم زیاتوو او هغوی ته نور د فعالیت وخت نه ورکوو. همدارنګه څرنګه چې موږ په عراق او سوریه کې داعش نابود کړ او په افغانستان کې هم موږ داعش له منځه وړو. بل لوري ته د هیواد د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزي حکومت د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې قاطع اراده لري او ډېر ژر به دغه ډلې په دې ولایت کې خلاصلا کړي. موږ په ګډه سره کار کوو څو د کندز په اوسني وضعیت کې بدلون راشي او کندز باید له دې حالت څخه وباسو او د دې ولایت امنیتي کمربند باید له دې هم پراخ شي. خو د کندز خلک وایي چې له دې وړاندې هم دغو لوړپوړو پوځي چارواکو له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کوي. همدارنګه د کندز په کچه ټول غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کوي، خو تر اوسه پورې نه هم د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راغلی او نه هم خپل سری وسلوال خلاصلا شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې ځوانانو د کرکټ د لوبو او سیالیو له لارې د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دا لوبې په کومه ولسوالۍ کې سوي او ځوانان سوي په دې اړه له روح الله انور یې اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرته ده چې وخت نا وخت پرې د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان بریدونه کوي. په دغه ولسوالۍ کې په داسې حال کې ځوانان او لوبغاړي د افغان ځواکونو په ملاتړ سیالۍ جوړوي چې اوس هم د دغو بریدونو له امله زیاتو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ویني چې ولس او ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ کوي، مورال یې لوړېږي.
یو ځانګړی پروګرام دی چې په دې کې امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ځکه لوړیږي چې دی پوهیږي چې په شامو ولس ولاړ دی، خاص توګه ځوان کل یا د ملکی اداراتو مشران ولاړ یا عکسونه او انځورونه اخیستي، هغه یې فیسبوک ته پوسټ کړي. نظامي ځواکونو قهرمانان او اتلان داسې یو احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، دا چې موږ سره موږ په دې میدان کې تشویقی کولای شي چې موږ په سنګر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
لوبغاړي وایي که افغان ځواکونه د وطن او خلکو ساتنې لپاره سرخندنې کوي نو دوی هم چمتو دي چې هر ډول ملاتړ وکړي.
اشرف الله سورت نو ویګم د کرکټ یو تن لوبغاړی مې دا چې زمونږ غرونه دي په غرونو او سرحدونو کې پراته دي او زمونږ د امنیت لپاره د افغانستان د وګړو د امنیت لپاره خاص د کونړ د دې د خلکو د ساتنې لپاره په غرونو کې پراته دي، همدې د ملاتړ لپاره موږ راغلي او د دې ملاتړ اعلانو.
د سیمې ځوانان وایي که څه هم چې دوی د سیالۍ لیدلو لپاره لوبغالي ته راغلي دي خو ستر مقصد یې له خپلو ځواکونو ملاتړ دی.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، نو موږ هم راغلي وو د دې سیالۍ ته چې د دې نامه خوان والو او نور ځوانان هم دې ته وهڅیږي چې دغه شانتي سیالۍ فلار واچي د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو سره موږ څنګه په څنګ ولاړ یو موږ سره همکار یو ان شاء الله.
دغه کرکټ سیالۍ به پوره لس ورځې دوام وکړي چې پکې به د کونړ د ولسوالیو او مرکز شپاړس لوبډلې برخه واخلي.
اوس هم اجمل تورمان اور چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو نن هم د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، محمد محقق په ایران کې د ایراني قومندان قاسم سلیمانی او هغو افغان ځوانانو ستاینه کړې چې د ایران د ګټو لپاره په سوریه کې د داعش پر وړاندې جنګیږي. خو په سر مقاله کې راغلي دلته بیا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له جګړې ستړي دي او حکومت په هیڅ ځای کې هیڅ افغان په جګړه کې ښکیل نه غواړي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې د حکومت په یو دومره مهم ارګان کې د دوو لوړپوړو او یو بل ته د دومره نږدې چارواکو ترمنځ د نظر او دریځ دې لوی اختلاف ته په پام سره نړۍ به افغان حکومت ته په کومه سترګه ګوري. د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت ته له خپلو مچڼو ماران راوتي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه لیکلي، دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د تپل شوې جګړې اور ته نور هم تیل ورشیندي. ورځپاڼه لیکي که ایران په سوریه او عراق کې شیعه ډلې کاروي، سعودي بیا په سیمه کې د ایران هڅې تتوي. نو د سر مقاله لیکونکي په باور ویره دا ده چې دا به په افغانستان کې د داعش تر څنګ د ایران او سعودي ترمنځ شخړې ته لمن ووهي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسي جرګې د غړو د دریځ خبره کړې ده. ویسا لیکلي، د ولسي جرګې غړي وایي د ملي والی د حکومت یو شمېر چارواکو د پردیو ګټو د خوندیتوب لپاره په لوی لاس افغانستان ته نیابتي جګړې راوړي او افغانان د خپلو ناسمو سیاستونو قرباني کوي. د مطلب د لیکونکي په وینا وکیلان وایي د ښاغلي محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي او سیمه ییز حساسیتونه راپاروي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي، کاشکې ښاغلي محقق له خپلو زامنو نه یو تن جنګ ته لیږلی وی. چې د سر مقاله لیکونکي په خبره د هغو میندو درد احساس کړی وای چې عزیزان یې د سوریې او عراق په جګړه کې وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي، دا زموږ دنده نه ده چې په سوریه او عراق کې د داعشیانو د لمنځه وړلو لپاره خپل زامن ولیږو، بلکې موږ مکلفیت لرو چې د بشریت د کورنۍ د غړي په توګه له نړیوالو قوانینو ملاتړ وکړو او د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای ترهګري رامنځته نه کړو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکوونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم او د ازادي رادیو د لارې څخه و طالبان ورونه ته پیغام پیرم چې د بدر غزا او د خدا زار فلسطین مبارک د کورو د سز او سنجرو د عام ولسی خلک ما بین سنه ده کړی تاسو مهرباني وکړئ د ولسی عام او د ګناه افغانانو ملکي افغانانو په کورو سنجرونه مونږ
سمیولا حلیمی تندر خبری کم
پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکنې ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرني د مقبلو کلي پورې زموږ پلارني کلي پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زموږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګون د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سړکان پاخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. دا خدای په امان.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوریدو لسنی مې بجی شوې دي. ل صفی الله ستانیزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورم.
د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله یو لس ملکیان ټپیان کړي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح ازادي رادیو ته ویل چې انتحاري حمله شاوخوا لس نیمې بجې په برکی برک ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر ایوب وردک له سیمې تېرېد. هغه وایي په حمله کې د امنیت عامر روغ دی، خو په ملکیانو کې د دوو روغتیایي حالت نازک دی. د اوروزګان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې اته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر په اوروزګان کې تایید کړي چې تېره شپه په چهارچینو کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. سوریه د حکومت د بایکاټ له امکان سره سره نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه د سولې خبرې په پام کې نیول شوې دي. د سوریه مخالفین او د ملګرو ملتونو مراکچیان پرون جنیوا ته رسیدلي، خو تر اوسه پورې د سوریه د حکومت ډله نه ده ورغلې. په عراق کې دوه وسلوالو کسانو د دوشنبه پورې لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي ووژل. او د امریکا یوې محکمې پریکړه کړې ده چې یو ترک ال ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به پر روانه اونۍ کې نه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې یو شمیر موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه بغل په ناروغیو غږیږو. زه ناجیه سپایم او په فرانسویانو روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زیر سره دی او په خبرونه کې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تاسو هم خرغلاست.
مننه. خیر اوسې. زه هم خو سلام تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور واورئ، بیا راګرځو خبرونې ته. د ژمي په راتلو سره یو شمېر تنفسي ساري ناروغۍ لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل هم زیاتېږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري وایي د ستوني درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې دخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. نوموړي وویل د ستوني درد او زکام تر ډېره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کېږي.
معمولا دا ویروسي انتانات دي او ویروسي انتانات خصوصا په نسبي سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او هغه زمینه د رشد او فعالیت ورته په نسبي سړه هوا کې زیاتر مساعد وي. نظر ګرم هوت نو په همدې خاطر دو وختو کې دغه انتانات رزرسکام او ستوني خوږ او داسې زیات لیدل کی. که یو شخص وواره کتابی خبر داده او وواره ستوني درد پیدا که و آقا استونی در چه دی معمولا نتب زنخوگی و لرزه و دی دو شانس عمل گره وی ایلاتیم پا تانسل کی وی هر واره نو پا دست حالتو که دی استونی دی عملیات یا دی تانسل عملیات ورکول کی گی او اجازه داشت سرای آقا شخص استونی عملیات کن.
خغلی نوری وایی دی استونی لدرد سرا دیره وقت شدیده تبا دی زن درد، ستریا او چوخه ملوی. دی دکترانو پا وینا دی استونی دی درد لپاره دی ملگینو با کارول پا هغ صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول نوړه پایلې درلودلی شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ل ل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په پروگرام کې په اف ام اي سي روغتونیا فرانسوي روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره دی او استاسې پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صالح احمد زئی، د ژمي په موسم کې عام ډول ناروغي خورا زیاتېږي، ډېری ماشومان او لویان هم د ستوني زکام او تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي، ستاسې په نظر عوامل یې څه دي؟
په ژمی کې خصوصا دغه منی او ژمی کې تعداد ویروسونه دي چې هغه په اندغه څلور درجه سانتیګریس وسپین مواد په اندغه درې او څلور درجه سانتیګریس دي موږ تاسو قرار لرو. په دغه موسم کې دغه ریزش ویروس چې په نوم د انفلونزا ده، د ډېر ښه مساعد اقلیم د دې لپاره او د دې سرایت اندغه حوال طریق یو شخص نه به شخص ډېر زر صورت نیسي. دغه ویروسونه اکثرا د پوزې مخاطي سیستم نستونه او ډېر کم سینه هم یا سږو هم التهابي کوي مصاب کوي، خو زیاتر واقعات استونی او پوزې کوي. کال که تقریبا 15 میلیون نفر په دغه موسمی ریزش یا انفلونزا سرته ویل کیږي. د WHO د تحقیقات دی چې خلک 15 میلیون نفر په دغه مرض مصاب کیږي او تقریبا 2.5 لکه تر 5 لکه نفر کال که دغه مرض لواج ملی. دغه ناروغي زیاتر په هر سن و سال کې لیدل کیږي، په ماشومان او ځوانانو کې، سپینګیرو کې. خو په ماشومانو کې چې عمر د 15 کالونو کم وي او په سپینجیرو کې چې عمر مثلا چا چې د 15 شپېته کالونو زیات وي، په دوی کې بیا دغه ویروسي ناروغي دغه موسمي ریزش لیک شدید او وخیم سایل لري. او همچنان په امیدوارو شوزو کې او په هغه شوزو کې چې مثلا ولادت کړی وي او یو تعداد نور حالاتی چې مثلا یو څوک مثلا شکر مرض لري یا د زړه ناروغي لري یا نفس تنګي لري یا مثلا بل کوم د شش ناروغي ولري، نو په دې کې بیا دغه موسمي ریزشونه ډیر شدید او وخیم سایر لري او اختلاطات منځ ته راوړي. نو د دې وجه دا ده چې په دغه ژمي او مني کې چې هوا سړیږي، اصلا دغه یخ هوا په وجود کې داسې تاثیرات لري چې امریکا کې د تحقیق شوی ده چې یو استرس په وجود کې منځ ته راځي چې د زمینه دې تمسید کوي چې اندغه ویروس په ښه آسان توګه چې د پاوا کېده د خلک اخیستلی شي او سبب د مرض دیده کیږي. که په خونه خبره ده چې خلک وایي چې په ژمي کې کوشش کوي تاسو تودې جامې واغوندئ، تودې کالي واغوندئ، ساړه مونږ چې نو دا وجه ده چې که تاسو ځان ګرم وساتئ دغه چانس لیکمیږي، ولیکې څوک مثلا ساړه یې کیږي دغه ساړه د سه حالت دی شخص کې من سره وړي چې دغه وجود د سه مساعدوي دغه ویروس د ویروس زر دایونیسی او دای په ریزش یا موسمی ریزش باندې اخته شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې په اف ام اي سي روغتون یا فرانسوي روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره دی او ستاسو پوښتنی ځوابوي. اوریدونکو ته ورځو چې کومې پوښتنې لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري.
دا یو دکی زما زکان نشي خراب بلغم یې اضافه بلغم یې لري سوي او سمي خوږي یې سمي غره باندې غل روان او دا یو دکی د دې دا ځان نه نشي دا یو غل به کومه سر ځان نه کیږي. او دا
ګوري وروره د ریزش په خپل اکثرا په یو هفته کې خکیږي کی مثلا د ویروسي ریزش شي، خو کله کله د ریزش اختلاطی کیږي. مثلا یو عادی ریزشی نو دکه په اول کې صحیح تداوی نشي یا سړی احتیاط نه کی او ډاکټر ته لاړ نشي، نو کیږي چې بیا دې مثلا د پوزې سره د یو تعداد پاډوکو کې یو خالیګان دي سیغه ته سینوس وایي، کیږي چې دا اختلاط ورکی سینوزی ته دلته چرک راټول شي یا مثلا استونی التهابي شي یا کته د ویروس سینې ته لاړ شي او برانشي سبب شي او د سږو دلته او سینه بغل سبب شي. نو په دغه حالت کې بیا د تبه د دوامدار کیږي که چیرې یو شخص ریزش کوي او دغه ریزش مثلا یو هفته کې خنه شو نو بلغم زیات شو، دای د خامخا ډاکټر ته لاړ شي چې دې ته بیا انټي بیوټیک ضرورت ده او دې ته د څه فکر کیږي چې د مرض اختلاطی شوی وي. غیر لغن اکثرا دغه ریزشونه په څلور ورځو کې تر ورځو پورې د خپل کیږي هغه وجود موږ تاسو زده د مقابل کې د سه یو عکس العمل خي انټي بادي جوړوي چې د ویروس لمن زدار سي او د په یو هفته کې سړی خکیږي. خو تا چې یو هفته شوی غوسم تبل لري او بلغم لري،
نو دا په دې معنی چې دلته یا نور میکروبونه هم مداخله کړی ده او یا دا چې مثلا دغه ریزیسټ شدید سوی ده نو اختلاط یې کړی ده اوس د سینه هم نیولې ده نو ته باید یو څو ورځې انټي بیوټیک واخلې یا نږدې کوم ډاکټر کې هغه ته مراجعه وکړې تر څو دغه مرض مخنیوی دی وشي او تداوی دی وشي.
ډیره مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه ځنګړي شوې. موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه بغل کولای شي چې د اړوند مسایلو په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. حسن مل کابل نه پالیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
وعلیکم السلام. خیر اوس خو انشاءالله تیزی یا پجلا وسخی مثلا کوم زره کې د تنفسي سیستم ته کې لار شي نو سړی ته دفتن دسه یو حالت پدې کې چې لکه ستونی خفق شي یا ټوخیږي یا مثلا نفس قیتیږي نو دا بیا وجود دسه د دې مقابل کې خپل دسه واکسن عمل کوي چې مثلا ټوخیږي یا مثلا د ستونی حساب سو برته د حالت کې کیږي. دا د تشویش وړ خبره نه ده او بل کله کله د یخ بوم سره ډیر زیات سړی ډیر یخي د هم پستونی باندې لګي سره اثر لري چې هغه دفتن په شک د عکس العمل کېږي چې د ستونی اکسلامال وخی او احساس تخریش پکی وکی. نو اوس فضل خواهی تخیی در سادی موضوع در مشکل نسته یه تشویش مکوه و بولی غلط تنفسی سیستم که بند شو برته قسمت خلاص شو نو ایس تشویش مکوه دیل پاره اوس انشاءالله خیلی فضل خواهی.
فضل هادی وردک پلیکه که در مربانی وکلای روختی در جوان شتمنی پروگرام آوره.
سلامونه و احترامات مو منی.
علیکم
السلام. سلامونه اونم به کوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي.
سلام سلام سر دې رمانه نه مېرابني.
نو سلام ډاکټر صاحب، نه مو دا پښتنه دا د مو یو دوست یا یاره دا یو شپګوم یشتې کې چې په دغه زکام نو وای باندې مبتلا شوای له خو زکام جوړ دی بلکې د ستوني مریضي نه دا جوړ شوې په زمن کې دا یو رقم به چر کپسول دی دای دوامدار اخري نو دا کای دا در دردی مشکل هم پیش کرده ده او اگه کم زکم پوز بایدلی چو اگه بند شویده خب بلکه در قدستون مشکل نده یاره شوی ستون دوامدار خوش.
تا سوال مواخست زوابی واوری ګوري ریزش سمو تاسو ولې د وخت یو نوې اساسیت ودان ده. اساسیت بیا په دوه شکل یو تی موږ سیزنل ارته وایو چې هغه موسمی اساسیت ده لکه سوګ نزلې بهار لري په پسرلی کې د ریزش ورته پیدا کیږي او یو رقم پرینیل ورته وایي چې ټول کال د هغه اساسیت لري مثلا کیږي د دور سره کیږي د آب و هوا سره مثلا کیږي مثلا د یخنۍ سره نو دا ټول کال یا کیږي مثلا د خاور سره یا بعض نور شون سره مثلا کیمیایی مواد نو دا غریزه ټول مثلا کالی دیتا لکه ستاسو د شپږ میاسي سريزه خو سريزه شوې ده نو پرېزش کې بیا کله کله پزه بندوي د تنفس اکثرا موږ تاسو د پوز لاري بیا شخص مجبور کیږي چې د خولې لاري تنفس کوي واخه د خولې لاري تنفس کوي دلته د ستوني وچیږي او هغه دفاعي سیستم د ستوني چې د اغل یک موف کیږي دته د ستوني التهاب هم پیدا کیږي ستوني درد هم پیدا کیږي ورته نو تاسو یو کارو کوي چې د ریزش خو تاسو لخوا شوې ده چې د پوز بندوالی لري کوشش وکړئ چې د پوز د قطری څخه استفاده کړئ چې پوز هم صاف شي تنفس هم که د پوز لاره شي نو کېږي چې بیا ستونه هم خشي او د ستونې لپاره لکه چې په پروګرام شروع کې دوی ویل چې لیک د مالګې اوبو تاسو فقط اونه مالګې په اوبو کې واچوئ چې د مالګې بو لیک دسه د اوبو خوند لیک دسه مالګې نشي او ډېر غم نه مالګې زیات هم نه شیرګرم اوبو کې هغه غرغره کوي د ستونې په خاطر که چیرې دې سره بیا هم ستاسې مشکل رفع نه شو مثلا درد درود کیږي چې درد ګولۍ نه هم مثلا لکه بروفن یا پاراسټامول استفاده وکړي که بیا هم د مشکل دوامدار است نو تاسو باید یو ګوشلو ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا دغه مشکل هم د تانسلول واجه ده یا مثلا خود استون التهابی ده چې هغه بیا د نزدې نه وګوري او څه هدایات بیا تاسو درکوي هغه به عملی کړي.
ډاکټر محمد صالح احمد زین نن ورځ په خبرونه کې دی او استاسې پوښتنې ځوابوي. دا اوس بلوري دن کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
توخی هم د زابل ولایت په شاجول ولسوالۍ
خراغلی توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مخ کې تا او محترم میلمانه ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب، زه خو مې دا پوښتنه د زکام خو واقعا په یخ کې په ځینې په موسم کې ډېر پېښېږي، مخکني داسې تدابیر یا داسې وطني دوا یا یو بل علاج موږ ته راوښي چې څو موږ ډاکټر ته ځو، موږ څه وکړو، یعنې څه خواړه وخورو، څنګه ځان وساتو، په دې هکله زموږ دپاره یو راهنمایي وفرمایي ډېر به ښه وي. او بل دا زکام د انسان یعنی دا پوزله مواد دا بدن څخه خارجېږي، آیا دا د صحت لپاره مفید دي که نه دي مفید؟
وبخه په نوښه باندې اخر موضوع باندې دغه مواد فوزه سویل سره کوم د
لته دا په توخي کې څه اخلاق را دي لکه دا بلغم او دا
شه. بس د تاسو باندې مخکې ځواب دوار ان شاء الله قناه بده وصل شي. ګورې وروره، زکام یا دغه ریزش صد خصوصا ویروسی ناروغي ده، د دې دغه انتقال زیاتر د حواله طریقه صورت نیسی. که چیرې یو سړی ریزش کړي نو دای کې ترنجیږي یا ټوخیږي، د لکهو ملیونونه ویروسونه هوا ته پخښ کوي، او په غیومتي کې سبل شخصي نو چاغه تنفس کې ډیر زر هغه هم نیسی. نو د دې لپاره په کار ده چې تاسو خپل کور کې کوم څوک مثلا ریزش کړي، کوشش وکړئ امکانات دي چې مثلا یو څو ورځې مثلا څلور ورځې پنځه ورځې که هغه مثلا هغه ته ډېر نږدې په تماس کې نو اوسئ، سره یا یو ماسک تاسو ځان ته استفاده وکړئ یا هغه هم یو ماسک ځان سره ولري، نو دا به ډېر ښه وي. بل طریقه د انتقال د دې مرض چې ده د مستقیم تماس د ویروس سره ده. مثلا که یو چا ریزش کړي که دا خپل پوزه مثلا پاکوي، د دې لاس خو ککړ شو په دې باندې، نو که بیا دا تاسو ستړی مشه کوي خو د دې ویروس د دې لاس نه تا لاس انتقال شو، او پس بیا ته هم که مثلا ضرورت کیږي د سترګې د مخ یا پوزه د پاکي یا د لاس خو ته نږدې کیږي مثلا چې شخوري د لاسونو نه پریولي، نو دا ویروس د دغه طریقه هم کیږي بل شخص انتقال کیږي. یا فرض وکړه یو څوک مثلا ریزش کړي ده پوزه پاکوي، د دې لاسونو چې ککړ شو په دې ویروس د لاسونو مینځ شي د او بوچ مثلا تاوی دغه هم ککلکیږي په دې ویروس باندې. بل نفر چې بیا راځي مثلا دلته خپل لاس مینځي، نو دای هم د شیدان چې استعمالوي د وبول لپاره، نو دای چې تاوی د دې لاسونه ککلکیږي، نو دای کې بیا خپل مخ خصوصا یا پوزه کې مثلا پزه باقی یا سترګې موخي، نو دا ویروس کېږي چې دته هم انتقال شي. یا د پیالې له طریقه هم کې مثلا په کور کې ته ناروغې ته یو پیالې کې مثلا ریزش کړی د چای چې کې یا بوچ کې یا قاشق باندې مستې خوري یا بل شی خوري، نو دغه قاشق که بل څوک استعمال کړي نو دغه ویروس غته هم انتقال کیږي د دل طریقه هم بل شخص مصاب کیږي. تاسو کوشش کړئ سندغه طریقې چې مثلا سبب د انتقال د مرض کې دلې مراعات کړئ. یا مثلا اکثرا په اطرافو کې خلک مثلا یو بس رغبال کوي په غیږ باندې، نو یو څوک سره دشي دی باید خپل غسوس سره د سړمې سي کوي، باید ورته چې زره زشه ما مغلل نه سره یو سلام علیکم د ماغه پخلې چې یو کې د کفایت وکړي نسبت دته چې مثلا لاس ورکړي یو بل سره یو بل غیږ کې ونیسي. په زمې کې د ماسک استعمال هم دم ډیر ښه ده چې مثلا تاسو استعمال کړئ، او دا څوک چې مثلا ریزه شکړی د کده خپل دغه د پز اخلاط او هغه چې مثلا کوي د خطرناک د نورو تم د کوشش کوي بعض یو کده دغه د سمولون چې هغه خپل د ویروس بیا لمن زوري سپوږ وکي. خو افغانستان خدای شان امکانات نشته تاسو کوشش کوي هغه بیا د سجی کوي کیس مثلا بیا د فن کې یاد خاور کې یا مثلا یوجه کې د سیغه کې چې مثلا یو سمول کې هغه ته بیا ور واچي لمن زوي د بخوي. نو دغه ویروس طریقه هم دغه د په دغه شکل د انتقال کې یو شخص نه بل شخص راغو ته دغه قسمت کې چې تاسو د زابل ولایت نه زنګ ویل درته کېږي ډاکټر نه کې چیرې خدانه خاصه تاسو کول کوم څوک ریزش کړي، نو هغه ته تاسو یو څوره استراحت ورکړي، او په زمکه کې کولای شي چې مثلا د تبه او درد لپاره پاراستامول یا بروفن ورته ورکړي. د ویروس د زده دوا خالته نشته. خوراک قسمت کې باید تاسو هم سدته اوبلن شایان مایات زیات ورکړي، خصوصا کې ګرم مایات دی به خوي، او په زمکه کې مثلا ټوخی لپاره کېږي چې یونیم د ټوخی شربت نه استفاده وکړي، یا مالته ستاسو مال کې پیدا کېږي او بعضن د مالګې اوبه هم غرغړې کوي ستونی لپاره کې ستونی در کې یا تخیص لري، نو دغه کارونه که تاسو عملته وکړئ دا به ډېر ښه وي. او پرهیز قطعا تش نه، پرهیز نه کوئ، ښه خوراک چې هغه کې هم پروتین وي هم شحمي مواد وي هم کاربوهایدرات وي هغه استفاده وکړئ چې تاسو وجود مقاومت زیات شي او دغه ویروس مقابل کې معافیت پیدا کړي.
هلمند نه بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام
پښتنه نه دا د چیز ما مور یو مریضی لري، زاس مریضی د فکر کوم چې کوم وایرس کله چې هوا یې خسي زمې سينو چې دا نزله ور پیدا شي سترګې وشتي کی او بس تو خور سره ملګری او بس کله نه کله چې تبا مور سره یې په نګرمې کوم سنت یې کم تاثیر نه لري خو کله چې دا مشکل ورته کیږي. یو پښتنه مې دا د ډاکټر صاحب سره یو پښتنه بل لرم، هغه دا د کله د ماشومان په دغه شدید تنفسي کیږي په ژمي کې، یا په مني کې مثلا یا ځیګر ډېر تخته کیږي بلغم پیدا کوي او مثلا یا شدید سبو سره ملګري دغه لمرنۍ مرستې چې مثلا تر پورې باید د لمرنۍ کومې مرستې مرور سره وکړو تر څو هغه ډاکټر یا تر صحیح مرکزه پورې ورسوو.
دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد زئی، مهرباني.
تشکر. وای د مور په قسمت کې باید وایم چې څومره څنګه زیاتیږي یو تعداد مرضونه پښتو کې پیدا کیږي چې هغه ته مثلا دغه سی او پی ډی مرضونه ورته وایي، برانشیت مزمن برانشیتونه. نو دغه مزمن برانشیتونه کې معمولا سړی ټوخی لري، بلغم اخلاط لري، مثلا کله کله تبه کوي. او دغه ژمی کې بیا دغه ویروسي مرضونه اصل کې دغه انفلونزا سره سمګه وسپ پیغږی باندې غریزش ویروسي مرضونه. نو دای کی چې ریزش کوي، ریزش په دغه خلکو بیا ډیر شدید سیر کوي، ځکه زید په خوان د شسګو مشکل لري. وخت چې دای ریزش نیسی نو دغه په خوانې د سګو مرضی هم بیا ته تازه کیږي، بیا ته ټوخی زیاتیږي، بلغم زیاتیږي. نو په دغه وخت بیا تاسو کوشش وکړئ چې مجرد سې ریزش وکړو کې ډاکټر ته نږدې ولاړ او تخخه ک نه وو په کور کې هم دغه مریضان ته باید په دغه وخت کې چې دوی ریزش کوي دغه پخوانی د سګو تکلیف زیاتیږي. دوی ته بیا ضرورت شته چې مثلا د خپل پخوانی د سګو دوا هم چې مثلا بعضی دواګانی چې سګو ټوخی لپاره سمګی کې سره کشکیږي هغه دواګانی استفاده وکړي، او که هغه نه مثلا بعضی نور شربتونه مثلا کې دغه استفاده وکړي، او انټي بیوټیک بیا دغه حالات کې مثلا کې چیرې بلغم خصوصا چې بلغم کې زیر رنگي یا شین رنگي یا تور رنگي او په زمینه کې تبه هم لري، نو دوی ته بیا ضرورت شي یو وګ ورځو لپاره یا تر لاس ورځو لپاره دوی انټي بیوټیک واخلي. که چیرې بلغم سپین وي نو دا عادي افرازات د تنفسي سیستم د حالاتو کې مثلا او تبه نه لري، نو بیا دوی انټي بیوټیک ته ضرورت نه لري. اما هغه د درد دوا او یونیم دواګانی چې ټوخی په خاطر دی هغه به استعمالوي، او د تبه لپاره به هغه پاراستامول یا بروفین نو وخت د کوم مشکل نه لري. دغه ماشوم په قسمته کې راغلو، ماشومان اکثرا د غریزشون او سینه بغل ماشومان کې شدید سیل لري وخیمی او سبب د مړینې هم کېدل شي. تاسو که چیرې مثلا یو ماشوم نه چې مثلا پزې به یې غریزش کوي، تبه لري، او مثلا د سینه هم ډیر زر زر نفس کاږي، یا اته سینه غږ لري، یا د دکو د قسمت د بطن او صدر قسمت کې دلته مثلا د سواخله د ساکاګي د سینې کته ننوزی، نو دا علامات دی چې مثلا مریض سینه بغل شوی د سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده. په شما که تاسو کوشش وکړئ چې مثلا د ډاکټر ته ورسوي که ډاکټر دا نه رسوي نو تر هغه وخته کوشش وکړئ تاسو دوی ته مثلا مایات زیات ورکړئ، او پوزې او تصاف وسره یونین د پاسې کا کوته استعمال کړئ چې مثلا پزې صافي تنفس لګ راحت شي، او د تبه لپاره کې چې مثلا یونین د تبه دوا مثلا پاراستامول ورته ورکړئ تر هغه چې تاسو دا یو طبي مرکز ته رسوي. نو دا کارونه ورته کوي، خو له خده چې په دغه حالت کې دغه ماشوم ډاکټر ته وخیل شي کې چیرې سینه بغلی چې بیا غ لازمه دوا او انټي بیوټیک ورکړل شي.
یو نړۍ من خوست ولایت نه بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ.
انا السلام علیکم، افضل یم په خوست.
افضل خان ساسي پښتنه اورو، مهرباني.
ډاکټر صاحب پلین کې دا
بالکل او ساسي غک ډاکټر
صاحب میګه واځل ته دوه کنا او بیا زوکام بیا سینا خراب پښه چې سینې نه بیا پوز دی زوکام نه بیا غوښ خراب شو.
بله خا غواګي وس چر کوي او بو کوي غواګي
مو غواګي او پکې ډاکټر صاحب خبره نو غنوري کرا غواګي
وجود مقامات چیت وی او دغه ریزشونه کله کله بعض مشکلات اختلاطات په غوږ کې منځ راوړي سي دي ته موږ د غوږ التهاب یا اوتایتس میډیا ورته وایو او د تا دغه خور چې دا کیږي چې مثلا د دې ریزش سخت شوی دغه غوږ او پزه او سونه یو بل ته ارتباط لري دغه میکروبونه ډیر په اسانۍ د پوزینه او د سونه نه غوږ ته انتقال کولای شي انتقال کولای شي او سبب د التهاب د غوږ کیږي کله چې نو غوږ التهابي شي بلته مریض درد پیدا کوي او درد د غوږ څخه پیدا شو نو دوی ته کیږي چې مثلا د درد ډیر شدید وي ته یې ادامه پیدا کیږي او حالت نور هم د مخ نه خراب شي ترغو چې مثلا د پرده د غوږی خدا نه خواسته چوي او بیا چرکوي چر دی باندې راځي کله چې د غوږ پرده چوي د نو بیا هلته دغه طبه کمیږي او درد کمیږي خو دغه چرک به ادامه پیدا کوي او د دې شنوایی هم اوریدل هم کمیږي نو اوس خدا کار دیتا واقع شوی ده تاسو کوشش وکئ چې یو متخصص د گوش غلو ته مراجعه وکئ چې دغه وخت تداوی باید د سوي وشي چې دغه وخت پاکی تزارل ته یې مثلا انټیبیوټیک تزارل ته باید یو لاس فوځ تر 14 لپاره انټیبیوټیک واخلي بعضی چککونی سغه باید پازي کې وسه سوال شي بعضی ګولګان درد لپاره او کې چرګ ډیر زیاتی کله کله دوی هغه چرګ روزانه مثلا په هغه طریقې چې دوی د گوش غلو ډاکټران کې د غوږ او پازي ډاکټران پاکوي نو تاسو کوشش وکئ چې یو ډاکټر د گوش غلو ته مراجعه وکئ چې تو ترغو د نزدین د تاسو مریض وګوري چې د دې غوږ پرده شاید صدمه لیدلې وي سړی شي وي نو دغه خاطر چک راځي
په لوریدون کې د مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زمونږ هم ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوم چې آیا ایمکسل 19 بی اس او زیتون شربت د سینابال په وخت کې استعمال کوم ډول دا استعمال مسمان ته سم مفید څه پدې دی شو کنه
یو خو منتین زیتوفین د مو ویلې خا خدغه اگمنتین او موکسسلین د ما او پیژنده خو زیتوفین شاید کوم تجارتی نومي د باندې زپونه شوما ځکه دغه علمی نوم نه ده په سینابغل کې ګور وروره کې علت میکروبونه وی او ویروس نه وی نو په دې حالت کې د اگمنتین اموکسیل دا ورکول کېږي چې مشکل نسته خصوصا په ماشومان کې په غټوانو کې یا د ستوني په درد کې یا په دغه تنسلو کې چیرې التهاب کېږي چې سړی مثلا متوجه سي دا ویروسي نه ده او مریض تبه لري شدیده درد د ستوني لري مثلا درد تنسل مثلا لري دردونه لري مثلا په ستوني کې نو دلته د دغه انټیبیوټیکو استعمال استدباب لري او په سینه بغل کې استدباب لري خو که چیرې مثلا یو عادی ریزشی مثلا هغه نو بیا په معاینه کې ډاکټر ستونی معاینه کې ګوري چې مثلا که چیرې هلته یو تعداد علائم دي په ارتباط د میکروبونه که هغه مثلا تانسل کینه چې هلته چرکی مثلا یا مثلا تغییراتی یا د افرازاتی دسه شین رنگ یا ډیر غلیظی زیړی مثلا یا تور رنگی نو دلته بیا ډاکټر ما سره تصمیم سي د ویروسی ستونی دردی نه ده میکروبی ده باکتری ده یا دغه عادی ریزش وو دلته بیا د نور میکروبونو مداخله کړی ده په دې حالتو کې بیا کیږي چې مثلا انټیبیوټیک واسطه ست مشکل نسته خو که چیرې یو عادی سطحي ریزش نو هلته بیا انټیبیوټیک اجازه نه لري ځکه صدمه او تاثیر د ویروسی ناروغي ده په دې کې بیا بعد د ویروس ضد دواګانی ورکول کیږي چې هغه باید استعمال شي
د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره اساسي سپارښتنه خلکو ته ده
ټول هیوادوال نه هیله کوم چې اوس اکثرا مراکز د نوکشفخانه کې هم په پیمایسي کې موږ د ریزش واکسین لرو بهترین طریقه واکسین د چوس اکثرا د غسهي مراکزو کې د واکسین پیدا کیږي مونږه قیمته مې دیدو کېږي چې مثلا د واکسین خصوصا خلک چې په خطر کې دي نو غوته استعمال کی ترغو چې د موسمي ریزش نه دوی جلوګریو
مننه کو دوستانو خبرونه د غلطه پای ته رسیدي یادونه کو چې په اف ام آی سی فرانسویانو روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب محمد صالح احمد زوی چې موږ ته معلومات راکړي کړل ډاکټر صاحب احمد زئی و نړۍ مننه
تاسو نه هم مننه او تاسو همکارانو هم مننه
دوستانو له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ کول شي چې په تکرار ډول ووري او همدارنګه د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي زمونږ د خدای په امان
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ